شنبه دوري 28 د اپريل ولسمه د ازادي راديو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه او د ماښام تر بچو دوام کوي. د خبرونه په منځني څپه 12.5 په ټوله افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. احمد شیبری ده تاهر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستی څرګندونه راخیستې دي. په افغانستان کې مو د جګړو ترڅنګ د سولې له تازه هڅو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د امریکا پوځي چارواکي وایي داسې نقش نشته چې دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد مبارزې کې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او د خلیج د همکاري شورا د ایران او اماراتو ترمنځ پر اختلافاتو خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر او د پوز لوی درستیز وایي د افغانستان په مرکز او نورو ښارونو کې د یکشنبې د ورځې خونړۍ بریدونه د حقاني شبکې لخوا شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل استخبارات داسې نقش لري چې د حقاني ډله د دې بریدونو تر شا وه او موږ د استخباراتو له لارې مخکې نه داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ښکاروي چې د حقاني ډلې دا ډول بریدونه پلان کړي وو. د امریکا دفاع وزیر د دغو حملو په وړاندې د افغان ځواکونو غبرګون وستایه او زیاته یې کړه چې طالبانو او د هغوی ملاتړو د تنظیم شوو او د سنګر د پراخو جګړو توان له لاسه ورکړی او دا بریدونه د سمبولیکو هدفونو لپاره شوي دي. بلور ته د امریکا د پوز لوی درستیز وویل د اوس لپاره داسې نقش نشته چې د دې څرګندونه وکړي چې دا بریدونه د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د ماتولو لپاره د افغانستان، متحده ایالاتو او پاکستان په ګډې همکاري ټینګار وکړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي چې هیلری کلینټن دا څرګندونې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د وروستیو بریدونو په هکله له خپلې پاکستاني سیالې هینا ربانی کر سره په ټیلیفون کړی دي. میرمن کلینټن ربانی کر ته ویلي دا د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ګډ مسؤلیت دی چې د وروستیو پیښو په شان د تروریستانو او سخت دریځو د بریدونو مخه ونیسي او هغوی وځپي. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم له پاکستان او تاجکستان څخه د څو پر لپسې لوبو په ګټلو سره د جنوبي آسیا اتلولي خپله کړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال محمد یاسین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوبي سشکل د پاکستان په کوربه توپ تر سره شوي او افغانستان په خپلو 5 بریاوو او 2 مساوي لوبو سره د شپږ اویا امتیازونو په ترلاسه کولو اتلولي خپله کړه. افغانستان د 14 کلونو فوټبال ملي ټیم تیر کال هم د دې لوبو اتلولي له ایران څخه ګټلې وه. ازادي راډیو خبرونه اوري. د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن د قطر په مرکز کې د ایران او متحده عربي اماراتو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر د روانې شخړې په اړه خبرې کوي. ایران او امارات دواړه په جنوبي خلیج کې د دریو ټاپوګانو د ملکیت دعوه کوي. تیره اونۍ د ایران ولسمشر احمدی نژاد یو د دغو ټاپوګانو څخه کتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تاریخي اسناد ښیي چې دا د فارس خلیج دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له ایران غوښتي چې د جاسوسۍ په تور د اعدام په سزا محکوم شوی ایرانی ولاس له کاناډایي وبخشي. جون بیرټ په یوې اعلامیه کې ویلي هیواد یې ژوره اندېښنه لري چې کیدای شي 42 کلن حمید قاسمی شال په نږدې وخت کې په دار وځړول شي. نوموړی په 2009 میلادي کال کې د جاسوسۍ په تور د ایراني چارواکو له لوري ونیول شو او وروسته بیا ورته د اعدام سزا واورول شوه. رپورټونه وایي هند روانه اونۍ د اوږده واټن ویشتون کې توغندي د ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دا توغندی به اټومي سروکۍ لیږدوي. که چیرته دا تجربه کامیابه شي نو هند به د هغو څو هیوادو په کتار کې ودرېږي چې له لویو وچو څخه د تیریدونکو توغندیو د جوړولو ټکنالوژي لري. د رپورټونو له مخې هندي ساینس پوهان د راتلونکي چهارشنبې او جمعې ورځو ترمنځ د اګنی 15 ډوله توغندي چې 15,000 کیلومتره واټن ویشتلی شي د تجربې پلان عملي کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وای دا د سوریه د حکومت مسولیت دی چې د ملګرو ملتو څارونکو پریشتي چهار لور ته آزاد ولاړ شي. د ملګرو ملتو دا څارونکو به د سوریه دننه ماتیدونکو اوربند څاري. بان کی مون دا اوربند ډیر ماتیدونکو وباله، خو څرګند کړه دا مهمه ده چې اوربند وساتل شي څو هر اړخیز سیاسي خبرې وشي. بان کی مون دا هم وویل چې اپوزیسیون ډلې دې هم بشپړه مرسته وکړي. د ملګرو ملتو د شپږو څارونکو یوه ډله د یکشنبې په ورځ دمشق ته ورسېده. بل لور ته رپوټونه وایي له پنجشنبې راپه دې خوا چې اوربند پیل شوی دی، شخړې خورا کمې شوې دي، خو دلته هلته نښتې کېږي. د نړیوال بانک مدیر هیئت امریکایي ډاکټر جیم یونګ کیم چې په خټه کوریایی دی د دغه بانک د نوي مشر په توګه اعلان کړ. نوموړی د لویدیځې اروپا د هیوادونو، جاپان، کاناډا او روسیې په ملاتړ د نړیوال بانک مشر شو. د کیم په وړاندې د نړیوال بانک د مشرۍ لپاره د نایجیریا د مالی وزیره نګوزي اوکونجو ایویلا سیالي کوله. هغې ویلي دا ټاکنه د تکړهوالي له مخې نه ده شوې، په دې کې سیاسي چلند ته پام شوی دی. له 1944 میلادي کال راهیسې له کله نه چې نړیوال بانک جوړ شو د ریاست چارې د امریکایانو په غاړه دي، خو په دې وروستیو کې د مخ په وده اقتصاد لرونکو هیوادو لخوا په دې برخه کې غوښتنې او فشارونه زیات شوي دي. جیم یونګ کیمب د راتلونکي جولای میاشت په لومړۍ نیټه د نړیوال بانک د مشر په توګه خپله 15 کلنه دوره پیل کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د دفاع وزیر او لوی جرسي سرګندونه خبرو چې په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د ورستوي بریدونو په اړه شهیدل دي. په همدې اړه د ولسمشر کرزي د بیان سرګندونه هم لرو. د پکتیا پوهنتون رئیس له ټولو وسلوالو یو غوښتنه لري.
محصل دی وطن، محصل دی غوړ چې زده کړو د وطن ته خدمت وکړي، نو هیڅوک دولت ته کدي مخالف دی باید محصل هدف نه کړي.
په خبرونه کې په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ تاسو د سولې له تازه هڅو خبر کړو.
د سامي هیئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات ترلو.
تر ونیمو بجو یو شمېر نور خبري مطالب هم لرو او د ګلانو یو خرڅونکی مو هم راښخولی.
دغه هر کور کې چې ښه ګلانی هغه خلک یې مسره تر تازه یې.
د امریکا دفاع وزیر او لوی درسي زوایی په افغانستان کې تر وروستیو حمله مخکې استخباراتي معلوماتو شوډله چې قنی شبکه د لویو حمله پلان لري. جون پنیتا وویل د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو روسي حمله سیمبولیک وي او افغان ځواکونو خپل توانمندي ثابت کړه. د امریکا د پوز لوی درسي بیا وایي سمدستي داسې نقش نشته چې له مخې وویل شي چې د بریدونه په پاکستان کې پلان شوی وو. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویل په کابل او نور سیمو کې د یک شنبې ورځې د ډلیزو حملو د مخه داسې استخباراتي معلومات دوی ته رسیدلي وو چې د حقانی شبکه د لویو حملو پلان لري. لیون پنیتا دغه حملو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل وستای او زیاته کړه چې د وسلوالو د غبریدونه د هغوی کوم تکتیکی پرمختګ نه دی.
There were no tactical gains here. These are isolated attacks that are done.
دی وايي په دې کې هیڅ کوم تکتیکی لاستراوړنه نشته. دا منځوي شوی بریدونه دي چې د سیمبولیکو اهداف لپاره تر سره شو. هغوی له تیر کال راهیسې د سیمو د نیولو او د تنظیم شوو حملو توان له لاسه ورکړی دی. د فرانسې خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې طالبان او د هغوی ملاتړې ډلې نه دي توانېدلي هغه سیمې بیرته ونیسي چې تیر کال ترې نیول شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل په افغانستان کې د ناټو د جګړې ستراتیژي په کامیابۍ سره عملي کیږي. ښاغلی پنیتا وړاندې ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ځانګړو عملیاتو او د توقیف په برخه کې د وروستیو موافقو سره د دواړو هیوادونو اړیکې اوس په سم لور پر مخ ځي.
With the two MOUs that we signed on detention operations and special operations.
د توقیفولو او زنګړو عملیاتو په اړه د دوه موافقو لاسلیک کېدو وروسته زما په باور دا اړیکې په سم لور پر مخ ځي. د غراز د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په برخه کې هم په دوامدار توګه پرمختګ کوو. د غراز د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټین ډیمسي خبرې اعلانو ته ویل چې که څه هم معلومات ښیي چې ښایي د حقانی شبکه د دغو عملیاتو تر شا وي، خو د نوموړي په وینا حاضر دمه داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې وروستۍ حملې په پاکستان کې پلان شوې وي.
د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز د کابل په ګډون د افغانستان په څو شهرونو کې د دولت مخالف وسلوالو د بریدونو په جواب کې د افغان ځواکونو هلې ځلې وستایلې. په دغو بریدونو کې یو برید هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اکشن بیپورس وشو. د پکتیا پوهنتون ډیری محصلان پرې برید کې ټپیان شول او وسلوالو کسانو د محصلانو په لیلیه کې سنګر نیولی و. د دغه پوهنتون مسؤلینو ویلي چې د جنګ شکیلې خواوې باید د محصلانو ژوند ته ګواښ پیش نه کړي. دغه څرګندونې د پکتیا پوهنتون رئیس کړي دي. لمر نیازی له سیمې رپورټ لري.
د دغه برید له امله د شپږ دېرش ټپي شویو کسانو له ډلې څخه یې نږدې نیمایي محصلان و چې د برید پر مهال ځینو ځانونه له ودانۍ لاندې غورځولي وو او ځینې هم د ړندو مرمیو ښکار شول. د دغه پوهنتون رئیس عبدالرحیم فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ له دواړو خواوو غواړي چې د یو بې طرفه علمي قشر په توګه د محصلانو ژوند ته پاملرنه وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه مهال وکړې چې د ګردیز په ملکی روغتون کې د ټپي شویو محصلانو پوښتنه کوله.
د پوهنتون مخامخ څو بلند منزل بلاکونه دي. هلته محصلین چې موږ لیلیې نه لرو هلته محصلین بودباش کې وي او په دې بودباش کې نو د خپل پوهنتون ته نږدې دي. ځي ورځي تګ راتګ کې خو تاسو ته بهتر معلوم چې محصل خو نو محصل دی وطن محصل دی. هغه غواړي چې زده کړې کوي، غواړي وطن ته خدمت وکړي. نو هېڅوک که دولت دی که مخالف دی باید محصل هدف نه ګرځي. زما توقع د دواړو طرف نه همدا.
کاغلی فراهی وړاندې وویل چې محصلان د جنگ په دواړو خواو کې د جنگیدونکو کسانو ورونه او زامن دي او له دې امله هم باید په نښه نشي چې په پوره معنا ملکیان دي او له هیڅ وی ډلې سره په صف کې نه دي ولاړ.
دا خو کسان دي چې نه مسله کسان دي نه مخالف کسان دي. محصلین دا خو فقط هغه دي چې ذکر کوي هغه د ټول وطن دي. نو د دواړو طرف بچان دي، په دې کې سوال نشته. ولې دا محصلین غواړي چې یو شی زده کړي د وطن لپاره خدمت وکړي؟ نو دا حکم نظامی کسان نه دي چې موږ دې هدف ګرځو.
د پکتیا پوهنتون مشرتابه په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې لا هم محصلانو ته د بې طرفه قشر په توګه نه کتل کیږي. داسې چې کله د بهرنیو ځواکونو د مرمیو ښکار شي، کله بیا د لادینونو او غبرګونونو په ترڅ کې مړه او ژوبل شي، او کله هم بیا د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا په یوه او بل نامه ووژل شي.
د ګردیز، کابل، جلال آباد او پل عالم په ښارونو کې د یکشنبې د ورځې د بریدونو په اړه افغان کابینې په خپله پرونۍ غونډه کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ یو استخباراتي ناکامي بللې او ویلي دي چې په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. په کابل کې د یکشنبې د ورځې د بریدونو په اړه وزیرانو شورا غونډه وکړه. د دې غونډې په ترڅ کې د حکومت له دریځه مو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي خبروي.
د وزیرانو شورا په غونډه کې ولسمشر کرزي او د نورو ګډونکو ټولو لومړی د افغان امنیتي ځواکونو شجاعت او فداکاري وستل. د دې تر څنګ نن ورځ د وزیرانو د شورا د جلسې ګډون کول ټولو په دې باندې تاکید درلود چې په حملو کې یوه ستره استخباراتي ناکامي وه او دا ناکامي هم د افغانستان ملي امنیت لپاره یوه مهمه موضوع ده او هم د ناتو دپاره. ولسمشر کرزي وویل چې دغه موضوع باید په ډېره جدي توګه تعقیب شي، وتړل شي، تر څو ټول دلایل معلوم شي چې ولې په دې تعداد زیات مخالفین په خاصه توګه د افغانستان پلازمېنې ته کابل ته داخل شوي دي.
خغلی فیضی کته سودا و چې د دفاع کورنل چارو وزیران چې په غونډه کې حاضر وو، هغه سوې د هغه نظر سو آیا واقعا دوی دا منله چې دا یو استخباراتي ناکامي و؟
عمومي نظر د ګن کوالو دغه و چې پیښو ثابت کړل چې یو ستر استخباراتي ناکامي موجوده ده. دغه موضوع اوس ته تړون لاندې چې بدو تړل شي تر څو ټول جوانب دې موضوع معلومه شي چې ولې په دغه تعداد کې قبل د ملاحظې تعداد د افغانستان دولت مخالفین خاص توګه د افغانستان پایتخت یعنی پلازمېنې ته داخل شوي دي او دومره ډېرو سلاو سره چې دوی وکولی شي ساتلو لپاره مقاومت وکړي. نو دغه یو سلسله سوالات چې په غونډه کې مطرح شوي دي او همدارنګه دا موضوع به د ناتو د مقاومت سره هم شریکه کړي.
په ځینو رپورټونو کې فیضي صاحب ویل کېږي چې وسلوال مخالفین تل دا ډول منظمو حملو لپاره چې دوی په ډله ییزه توګه ترسره کوي تقریبا په څو ورځو کې د خپل اکمالات بشپړوي، څو د ساتونو لپاره وکړي شي د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. د کابینې پونډه کې په دې موضوع هم څه خبرې وشوې؟
د کورنۍ چارو وزیر خپل مکمل گزارش ولسمشر ته او کابینې ته وړاندې کړي. په دې گزارش کې په ټولو مواردو باندې خبرې وشولې. ځینې گزارشونه دا وایي چې دولت مسلمانو مخالفینو د حملو د خاطر ډېر د اصلیحې او نور مواد د څو ورځو راهیسې په ځینو مختلفو ځایو کې اکمال کړي وه. یعنې دا کار شوی او دا خبره په زموږ په ګزارشو کې راغلې ده چې دا تایید شوې خبره ده. نو پر دې باندې به اوس نور هم تحقیقات او څېړنې باید وسي تر څو نور جزئیات دې موضوع معلوم.
چېرته د افغانستان د ملي امنیت اداره په دغه تحقیقات چې تاسو په پلان کې لري چې باید وشي، که چېرته پړه وبلل شي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدامات څه وي؟
دا به ډېر د وخت نه مخکې خبرې کړي. اوس په دې باره کې څه وایم؟ خو هغه د وزیرانو شورا په غونډه کې مطرح شول د ټولو مهمه موضوع تروریستي حملې وې چې د کابل په ښار کې او د هېواد په نورو سیمو کې په نورو ولایتونو کې مسله راغلې.
د ولسمشر کرزی له ویاند ایمل فیضی سره مو د حمید محمد مرکه اوریده. د روان خبری مجلې لند خبرونه وړاندې کوو. د امریکا دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیس پرون وویل د افغانستان په مرکز او نورو ښارونو کې د اکشن بي د ورځې خونړي بریدونه د حقانی شبکې لخوا شوې دي او اوس داسې نقشې نشته چې د دې څرګندونه وکړي چې دا بریدونه د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د ماتولو لپاره د افغانستان متحده ایالاتو او پاکستان په ګډه همکارۍ ټینګار وکړ. د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن د قطر په مرکز کې د ایران او متحده عربي اماراتو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر د روانې شخړې په اړه خبرې کوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له ایران غوښتي چې د جاسوسۍ په تور د اعدام په سزا محکوم شوی ایراني ولاسله کاناډایی وبخشي. رپورټونه وایي هند روانه اونۍ د اوږده واټن ویشتونکي توغندي د ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دا توغندی به اتومي سروکی لیږدوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبری مجله کې اوس د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړو. دغه ورځپاڼو ته رضوان مراد کتنه کوي.
زیاتره لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ځانوژونکو حملو او وسلوالو نښتو په اړه تبصرې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز لیکي په کابل کې پر څلورو سفارتونو او نورو مهمو تاسیساتو د وسلوالو لخوا په ښه توګه د وروستیو هماهنګ شو بریدونو هدف زیاتره مرګ ژوبله اړول نه و، بلکې د افغان دولت او د هغې د نړیوالو متحدانو سپکاوی و. ورځپاڼه د سنگاپور د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم د څېړنیز مرکز د مشر روهن ګونارت نه په حواله وایي په دې بریدونو سره وسلوالو هڅه وکړه چې وښیي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان ځواکونه د دې توان نه لري چې د طالبانو په وړاندې په فعاله توګه وجنګیږي. نوموړي لاس انجلس ټایمز ته ویلي طالبانو هڅه وکړه چې وښیي هغوی په فزیکي او رواني برخو کې فعال دي. ورځپاڼه زیاتوي د دغو دراماتیکو بریدونو څخه د وسلوالو یو هدف دا هم و چې عامو خلکو ته څرګند کړي چې هغوی باید له طالبانو سره ودرېږي او یاد له هغه لوري سره د درېدو خطر پر ځان ومني چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته بایلون کېده. د مقالې د لیکونکي په وینا د دې سربېره دا تازه حمله بخښي د واشنگټن په نوښت د سولې په پیل شوي پروسه هم منفي اغیز وکړي او د سخت دریځو طالبانو موقف به ځواکمن کړي. دغه راز دا وروستۍ حمله به پر هغو متحدانو هم زیات فشار راولي چې د افغانستان د جګړې له مالي او ځاني تاوانونو څخه ستړي شوي دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي تازه بریدونه دا تصور هم پیاوړی کوي چې بهرني سرتیری به په عزت سره له افغانستان څخه نه رخصتېږي، بلکې په ماتې خوړلو سره به وځي. ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل او درې نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې د حملو په اړه په خپله مقاله کې لیکلي د دې بریدونو د ترسره کېدلو لپاره به ممکن چې لسګونه او یا هم سلګونه کسان د برید کوونکو د روزنې، تجهیزولو او کابل ښار زړه ته د هغوی په داخلولو کې ښکېل اوسي. ورځپاڼه لیکي نه افغان او نه هم د بهرنیو استخباراتو مسؤلان له دې خبرو چې دغه شان غیر سابقه بریدونه به کابل او په دې هیواد کې نورې مهمې سیمې ولړزوي. ګارډین ورځپاڼه د طالبانو د چارو د کارپوه مایکل سیمپل څخه په نقل وایي دا ډېره سخته ده چې د طالبانو له پټنځایونو او د هغوی له مرکزونو څخه د هغوی په اړه معلومات ترلاسه شي، خو استخباراتي ارګانونه باید دا توان ولري چې په کابل کې دننه هغه شبکې کشف کړي چې اهداف په نښه کوي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي د دغو غیر عادي حملو یو خطرناک اړخ د استخباراتي ارګانونو ناکامي ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې مو که د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې په افغانستان کې د جګړو په اړه خبرې کوي او که د امریکا دفاع وزیر څه ویلي دي یا لوی درستیس هغه هم د جګړو په اړه خبرې وکړې او د ولسمشر کرزي ویان هم په افغانستان کې د وروستیو جګړو په اړه څرګندونې وکړې. خو اوس د جګړو برعکس مسله لرو. کابل ته د حزب اسلامي د مخالفې ډلې لخوا رالېږل شوي پلاوي د دوشنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د سولې د عالي شورا مرستیال د دغه پلاوي ملتیا چې د دغه پلاوي ملتیا یې کوله له کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په هیواد کې د سولې د راوستو په هکله خبرې وشوې. دغه هیئت د روانې اونۍ په پیل کې د سولې د عالي شورا په بلنه کابل ته راغلی. په دې هکله نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په کابل او دریو ولایتونو کې د یک شنبې د ورځې ډله ییزو حملو که څه هم خلک د سولې په هکله مایوسه کړي، خو افغان چارواکي بیا روانو هلو ځلو ته هیله من دي. په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې د حملې په داسې وخت کې وشوې چې د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت و. دغه پلاوی چې مشري یې د ډاکټر غیرت بهیر په غاړه ده، د دوشنبې په ورځ له ولسمشر سره ولیدل چې پکې تر ډیره د سولې لپاره د حزب اسلامي په طرحې خبرې وشوې. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله الدین له دغې کتنې وروسته ازادي راډیو ته د شویو خبرو په اړه وویل:
نن د حزب اسلامي هیئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات درلو، او په هغه طرحه باندې په تفصیل باندې بحث وشوه چې هغه د حزب اسلامي د خوا نه دلته رالیږل شوی وه، او تقریبا په اکثره مواردو کې موردو توافق وه او دوی ته اطمینان ورکړل شوو. دوی به انشاءالله نور ملاقاتونه هم لري، خصوصا د افغانستان د راتلونکي ټولو قضایاو په رابطه باندې، د خارجیانو د وتلو په هکله باندې، د تړونونو د امضا په رابطه باندې، او ټول هغه مسایل چې د افغانستان د روان سیاست پورې تعلق لري، د حزب اسلامي هیئت به خپلو ملاقاتونو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي.
د حزب اسلامي دغه 15 کسیزه پلاوی د رواني اونۍ په پیل کې د سولې د عالي شورا په بلنه کابل ته راغلی. دغه پلاوی له ځان سره یوه ځانګړې 15 مادهیزه طرحه هم راوړي چې په هغې کې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل او په افغانستان کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوستل هم شامل دي. خو د سولې د عالي شورا د چارواکو په وینا، ښایي د حزب اسلامي لخوا د راوړل شوې طرحې یو شمېر شرطونه د افغانانو لخوا ونه منلی شي. د ښاغلي لودین په وینا، په افغانستان کې د لنډمهالې ادارې رامنځته کول او د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون راوستل ښایي د افغانانو لخوا ونه منلی شي. خو د حزب اسلامي لخوا رالیږل شوی پلاوی وایي چې که افغان حکومت کومه ځانګړې طرحه لري، نو دوی ته دې وړاندې کړي څو دوی غور ورباندې وکړي.
په هر صورت موږ دا طرحه هغوی ته ورښیو، دوی په دې طرحه باندې بحث کوي، او موږ ته دا دلې دا وعده راکړې دي دا مسله جدي نیسي، او په همدې خاطر هم دې دپاره یو دواړو دوه هیئت تعین کړی ده. زموږ دا هم دوی ته پیشنهاد ده که دوی زموږ طرحې ته کاري اطمینانه کوي، او د دوی سره د حل د قضیې د حل او د بحران او د کشتاري د حل لپاره کوم تجویز دي وړاندې دي طرحه یې موږ دې ته اماده یو چې د دوی طرحه ترلاسه کړو، موږ ورباندې غور وکړو.
د حزب اسلامي د پلاوي په کابل کې د سولې د عالي شورا د غړیو او ولسمشر کرزي سربیره په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم لیدلي، خو څرګنده نه ده چې په کومو مسلو یې خبرې کړې. د وسلوالو طالبانو د یک شنبې د ورځې له حملې سره سره د سولې عالي شورا وایي چې د دوی او حزب اسلامي ترمنځ یې په خبرو کوم اغېز نه دی کړی، او دوی په دې خبرو کې مهمو پرمختګونو ته هیله من دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري، او که چیرته تاسو د خبرونه تر اوسه پورې نه وي اوریدلي، کېدای شي چې تاسو انټرنیټ ته ورشي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ثبت شوې خبرونه هم اوریدلی شي، او روانه خبرونه هم زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په مزار شریف کې د غوړو، لبنیاتو، لاسي صنایعو او قیمتي ډبرو تر 500 زیاتو کورنیو تولیداتو څلور ورځنی نندارتون پرانیستل شو. دا نندارتون د جرمني د یوې مؤسسې په مالي مرسته پرانیستل شوی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون د نندارتون ته ورغلی رپورټ راکوي.
په مزار شریف د هیواد په ساته د څلور ورځو لپاره د کونړ، بدخشان، ننګرهار، کابل، هرات او بلخ ولایتونو تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر آرش یونسی وویل چې په دغه نندارتون کې تر سلو زیاتو غرفو کې څه د پاسه 500 کورني تولیدي توکي نندارې ته وړاندې شول.
هدف اساسیش به خاطر رشد و توسعه تولیدات داخلي خود وطن ماستند.
د وای د نندارتون د پرانستلو څخه اصلي هدف د کورنیو تولیداتو وده او پراختیا ده. هغه زیاته کړه چې پروان کال کې د تورته د کورنیو تولیداتو زیات نندارتونونه به په ګاونډیو هیوادونو کې پرانیزي. په مزار شریف کې په پرانستل شوي نندارتون کې د کورنیو تولیداتو د برخه اخیستونکو څخه یو تن د ننګرهار ولایت د شمشاد داش یا مکروني د تولیداتو د فابریکې مشر دستګیر وایي چې دوی د لوړ کیفیت په تولیداتو سره د بهرنیو د بې کیفیته مکروني مارکیټ له ماتې سره مخ کړی دی. اوس د هواد په هر ګډ کې خلک د شمشاد شرکت تولید شوی مکرونی خوخوي او اخلي
دوه کال وشو زمونږ د فابریکې چې مونږه فابریکه فعال کړې ده په اساس ته باندې اوس ان شاء الله مونږ دومره دا شوی چې خپل دغه ته مال نشو رسولې اوس ماشینونه نورم زیات کړي دي مخکې دوه اوس بل ول راوړی دی لګولې هم نه دی اوس لګول خو زیاتره د هند ته تللی وم د هند نړیتون مې کتلې دی د نړیتون دغه نه زه ډېر راځي ځکه چې دا نمایشګاه داسې چې دینه خل خبر شي خلته فند والي او خلو خبر شي په دې باندې چې په دغه تولید زمونږ په ملک کېږي او زمونږ ملک کې دغه څوک چې په دې کې هڅه کوي دا جوړی هغې د الله خیر و برکت ورکړي دا د ټولو تجارانو دپاره یوازې ما دپاره نه چې د هر چا غټې کې وړوکې د هغې دپاره دا ګټه ده او هم د عوامو دپاره او هم د تجارانو
په دغه نندارتون کې په یوه غرفه کې د کیمیاوي بوټو څخه جوړ شوي درمل چې د نندارې لپاره ایښودل شوي وو د مارکیټ موندلې په اړه یې تولید کوونکی ماما نادر وایي
موږ راغلي دا هلته موږ په دې قانونه پروسس کوو چې دا بوټي ورته ورکوو هغوی کري بیا هغوی ماشینري لرو چې هغه ماشین کې موږ دا تقتیرو د دې عرق اخلو بیا دا خو نانا خو اوبه دي مثال د سپرکې بادیان ګلاب او دغه تقریبا په اتلس قلمه موږ سره سبای نه تر اوسه پورې زه اوزګار نه یم ناست یو چاته یو رقم ته مشور ورکه نو خلک انټرویوګانې کوي او خلک سوداګانې کوي ټول خلک خوشحاله چې دغه شی زموږ وطن کې تولیدیږي او موږ چې د نندارتون ته راځو همدې په خاطر راځو چې زموږ خلک دې نه آګاه شي او خپله استفاده وکړي
د بلخ ولایت سوداګرۍ د خونې مشر آرش یونسی وایي چې تیر کال د بلخ په لومړي ملي نندارتون کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو په نندارتون کې د سوداګرو ترمنځ د راکړه ورکړې په خاطر تقریبا د $1,000,000 تړون لاسلیک شو او د بلخ ولایت په دوهم ملي پرانستل شوي نندارتون کې د سوداګرو ترمنځ د تیر کال په پرتله د لوړو نندارتونونو د لاسلیک کولو هیله مند دی.
په مزار شریف کې مو د افغاني تولیداتو د نندارتون رپورت اوریده چې د څلورو ورځو په مخه به پرانیستی وي. په مزار شریف کې د ازادي راډیو روانه خبری مجله د اف ام په 3.5 صفه صافه پاک اوریدل شي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 1300 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 1300 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1300 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د ازادي رادیو دروانه خبري مجلې روسي شي بوت نشته شوی او البته زموږ خبرونه د ماشام ترو په جوړوام کوي، خو د دې خبري مجلې پورستو کې د ژوند لرنګونو یو پانه راړو.
د ژوند رنګونه
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د ژوند رنګونه په خبرونه کې نن یوې ګلخانی ته راغلی. تاسو خپل ځان روښانې؟
زما نوم محمد بشیر.
څو ډوله ګلان به ولرې دلته؟
والله دلته نو ډېر دي، څو قسمه دي، نو دلته له سلو رقم نه زیات دي. ښه ګلان دي، ښه سپاس ته، ښه ډیزاینونه، هر ډیزاین ګلان دي.
له خپل کاره راضي یاست؟
ډېر هو، بالکل هو، فضل دی خدای دې دلته پکې مصروف یو.
څومره عاید لرئ؟
عاید خو ښه عاید دی، ښه ده، فضل دی خدای دې.
باید گلان خپل ډیر نازک و لطیف شاید هغه څوک چې د گلان روزی هم پغه هم دا تاثیر کوي او هغه هم همداسې لکه گلان و غوندې تر و تازه ای. نام خدا تاسو هم سیګورو د تر و تازه په تن جوړی است، څنګه دا د گلانو تاثیر ده؟
والله او فضل د خدای، نه گل خو ډیر ښه شی ده، ډیر بهترینه شی ده. که دلته گلخانه کې کنه مونږ اوس ښه گلان لرو او کور کې می دغه هر کور کې چې ښه گلان وي هغه خلک مو سره تر و تازه ای.
څه فکر کوي د افغانستان په باره کې، د افغانستان د راتلونکي په باره کې؟
د افغانستان په باره کې خو داسې فکر کوو چې به سوله راشي او کراري راشي. موږ دغه سولې ته ډېر خوشحاله یاستو چې سوله شي، هغه خپل هر سړی خپل ارامه ژوند زندگی وکړي.
تفریح دې څه ده؟ کله چې بیکاره له ګلانو نه ګرځې، ګلان هم خپله تفریح ده.
تفریح خو موږ هم دغه ګلانو کې چې کوم وخت کې بیکاره یو د ګلانو اخلو، کوم یو که خراب وي هغه ایسته کوو، کوم یو که ښه جوړي زه چې هغه بله ګلدانۍ کې قلمه یې کنه همدغلته مصروف پوی پکې
سندری موسیقی دا نوري
والله خو سندری زیاته ده دی هغه سندری لخیدی لطیف ننګرهاری
نو اتمن کله چې کار کې په ګلدانه کې خاور بدلې قلمه کې نو ځان سره به ما زمزمه کې
یار نه ولا زین زمزمه کو زمزمه مې نه دز ده خو زین کوم خو مقصد دای ورود است
ډیر زته مننه تاسو
تشکر خیر سپورله
له همدې مرکز سره د ازادي رادیو روانه خبری مجله سر ته رسی شي. البته لکه څنګه چې مې مخکې هم تاسو ته ویل د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر بجو دوام کوي، خو اوس بل خبری مجله لرو. امید مرزبان تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
صبح بخیر آقای شبر، با عرض سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ساعت 7:30 به وقت